پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست هم پایل به په لاندو خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او همدارنګ په مزار شریف ښار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي ترڅنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ د توجه وړ نه دی پرون په مزار شریف او په کابل کې 14 لک تر لګه 15 کسان وژلي دي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي هغه ټینګار کړی دی چې له تیر وضعیت سره د پرتله وشي او مثبت بدلونونه په ډاګه شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی په دې اړه باندې ښاغلی بینټ په خپله کومه څرګندونه یا اعلامیه نه ده ورکړې چې له امیر خان متقی سره په کومو مسایلو باندې بحث کړی دی د راپورونو په اساس د طالبانو د رئیس الوزراء لمړی امرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پنچیر ولایت ته تللی دی د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصر الله ملک زاده دا خبره تایید کړه او وی ویل چې په دغه سفر کې ملا برادر د پنچیر له سیمه ایزو او پوځي قمندانانو او چارواکو سره لیدلی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي تر دې یوه اونۍ مخکې هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پنچیر ته تللی و د پنچیر په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې مقاومت ملي جنګیالي له طالبانو سره په مبارزه باندې بوخت دي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی ایسې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د کوهستان د لومړی ایسې د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه خو ویل چاته مرګوب لنه دا وختي اخوه د جبهې مقاومت غړي د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ادعا وکړه چې دغه برید کې درې طالبان وژل شوي دي او د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي لاند خبرونه مو اوریدل ور بشه د پروګرام معرفتم نن په کابل کې د خزو مظاهره د طالبانو لخوا له زینو خندونو سره مخ شوې ده
طالبان مدن فیروی کردن دخترها را سه نفر از دوستای ما را طالبان صد کردن از اونها تلفنهایشان را گرفتن
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په هند کې له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي هغه هم دارنګ له ډاکټر عبدالله سره هم لیدلې دي د پاکستان د مظاهرو په اړه هم روستي جزئیات درکو دا چې عمران خان حکومت ته اختیار ورکړي
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي کچري تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل
په دې اړه هم راپور لرو چې یو شمېر هنرمندان د موسیقي وسایل خرڅوي
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیسته هغه ما ته وویل چې دغه تبله و اربنی دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په مزار شریف او کابل کې چاودنې غندلې دي توماس ویست
امریکایي استازي رینا اميري بخواني ولسمشر امت کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحه عالي شورا رئيس ډاکټر عبد الله عبد الله په کابل او مزار کې دغه 14 پاړه باندې بيانونه سرګند کړي دي. په کابل او مزار کې 14 لکتر لګش پاړه کسان وجلی او لدیر شو نور ډیر ټپيان شوی دي. جزئیات په دغه ريپورت کې واوري.
په مزار او کابل کې خنړۍ 14 او په کور دننه او بهاري پاړه خبرګونونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د حمله غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خپل ژوره خوښيني ښکاره کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر د حمله بوزدلانه ګڼلی ځکه په خبرې د بیګونا ولسی وګړو ژوند دی واخیست. د افغان مرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري بیا له طالبانو غوښتي چې تر دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی اميري پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په کابل او مزار شریف کې دغه خونړۍ حمله بي ګناه افغانانو ته چې په کافي اندازه زورول شوی لوي جاړې پرته بل څه نه رامنځته کوي. په کور دننه بیا په خواني ولسمشر حامد کرزي د حمله غندلی او د تلپاتي سولې او صوبا د تامین لپاره د ملي اوالي پر ټینګښت او د ملي خبرو پر تایل ټینګار کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینی لار بللې. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مخکینی رئیس عبد الله عبد الله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د 13 ورځې د 14 د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي د خودلو تر څنګ پر جمعهتون حمله کول د اسلامي اصول او بشر ضد جرم ګڼلې. 13 ورځې ناوخته په کابل او مزار شریف خار کې څلور بیلابیل چاودنی وشو چې مرګ ژوبلې واړوله. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ ناوخته د مزار خار په بیلابیلو سیمو کې په خاري موټرو کې درې پرلپسي بمی چاودنی وشو چې لامل نه هتنه وجل شي او 15 نور ټپيان دي. خو د مزار شریف د حوزوي روغتون یو مسول غوث الدین انوري بیا په دې پیښو کې د لستن وجل کېدل او د 19 نور ټپي کېدل تایید کړي. په دې پیښو کې تر ډیره شیعه افغانان وجل شوي. د مزار خار یو وسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د 13 ورځې په پیښه کې د کورنۍ یو غړی سخت ټپي شوی. د طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت وساتي.
د اقل احساس امنیت هیڅ ګوه مونږ نه کړم درته یم دهې کې جنگ اس مو
په دې رتول اسیزو کې هیڅ د امنیت احساس نه دی کړی. ملخره څومره قرباني ورکړو. د 13 ورځې په پیښه کې مې د خور یو زوی سخت ټپي شوی دی. زه هم دا اوس نسم کولای خبرې وکړم. د طالبانو غواړو چې د امنیت ساتل خپل مسؤلیت وبولي او د خلکو امنیت وساتي. خلک به تر کومه په دغه ډول یو وضعیت کې ژوند کوي.
امنیت وکړن تا چی وخت مردم به یو وضعیت زندگی کنه.
د دې خاري او شمیر نور وسیدونکو د 13 ورځې حمله ویرونکې بللي او طالبان د خلکو د امنیت په پاتیراتلو تورن کړی دی. لدی 14 وروسته په پلازمینه کابل کې د ماخام پر المنسکون کو 14 وشوه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور نن ازادي رادیو ته وویل چې د کابل خار د څلورمی حوضې په ذکرې جمعات کې دغه 14 لامل شپږ تنه وجل شوی او 13 نور ټپيان دي.
تیر ماخام د کابل خار په څلورمی حوضې په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جمعات کې 14 رمند شوی چې د موږ عام به ګناش پاګ هوادوال په شهادت رسیدلې دی او تل سم زخمیان دي.
په مزار شریف خار کې د 14 مسولیت دایښ خراسان څنګه منلې. خو د کابل د 14 پاړه کومي وسلواله ډلې څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګستوار بشو. کابل ته نن په کابل کې د خزو فعالانو مظاهره کړي خو د راپورونو په اساس چې د طالبانو وسلوالو غړو د دغه مظاهره مخنیولې او ګډوډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ همکار ته چې جزئیات راټول کړي دي.
ډوډۍ او کار مورانه واخیست درس او مشق مو ما اخلي. دا په کابل کې د نن ورځې د مترزو خزو شعارو دوی چې دقیق شمیرې تر اوسه نه دی معلوم خو په خبرو شو انزورونو او ویډیوګانو کې شمیر لزګونو تنو ترسيږي. په کابل کې د مریم لیسې مخې ته راټول شوی وي خو اعتراض کوونکي وایي چې تر لسو دقیقو وروسته طالبانو هوایي ډزې وکړې او د دوی اعتراض خور کړو. د اعتراض یو ګډونوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
طالبان مدن فایروی کدان دختر را
طالبان راغلل هوایی دزې وکړي. زموږ له څو تنو دوستانو څخه ټلیفون نه واخستل چک کړل څو دقیقې ورنه تحقیق وکړ بیرته وشکړم
تحقیق کړم راشم کدم
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا دا خبره ردوي او تبلیغات ګڼي. ښاغلي ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځواکونو لخوا ډزې نه شوي او د کم اعتراض مخه نه ده نیول شوي. د یادولې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو په افغانستان کې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي. په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلی دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې په ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
مننه. واموریدل چې په کابل کې نن د طالبانو ځواکونو د ښځو د مظاهرو مخه نیولې او ښځې په دې اړه شکایت کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالعبدالله سره هم کتلي او د طالبانو دغه پریکړه استایل چې هغه ته د کورنۍ د لیدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړي دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلي دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلای کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي تیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي چیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې له خپلو ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورځي. په همدغې موضوع باندې د ازادي اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوت خټک لمغ سره د خټک صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو اغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسیدل بیگا د شپې یعنی ناوخته، او په هغه موقعه باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسیدو، اغه ته خبرې وکي، بیا د لاړو شپې راشو، او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
جون میاش کے دا ٹاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونکړو نو زبا له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک سے د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او لګواک ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړې دي. پرونم د جینو تاریخوالو خبره شوې و د کسان نیول شوی کسنګ
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوی نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دی، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي کڅنګ.
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د دې ډیر کسان نیول وي، خو په غیبه باندې هم د پاکستان د ستري محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډیر مننه کوم داوود خټک چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د مهمو ښارونو په لور د پرمختګ پال کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراینی ځواکونو په وینا روسی ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي دي او په زرګونو ملکیان په سیمه کې گیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د نازی آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له روسیې سره منلې ده چې ځینې سیمې ورپرېږدي. په 1918 میلادي کال کې لویدیز نازی آلمان ته دغه سیا وړاندیز کړی و. اوکراینی پوځیانو نن وویل چې په دونباس کې د ختیځ لورته لری یو ځای چې لا یې هم واک له کیف سره دی د روسي ځواکونو تر سخت برید لاندې راغلی دی. روسي ځواکونو د دونیتس سیند پر غاړه د سیوریو دونسک او لیسی چانسک د دوو مهمو ښارونو په لور پرمختګ کړی دی او جګړه اوس د سیوریو دونسک تر لمنو رسیدلې ده. د لوهانسک والی سیری هایدی پرون په خواله رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې روسی پوځیان شرط دومره نشتې شوی دي چې دوی پر هوانونو ډز پرې وکړي. کچرته د دوه شهرونو سقوط وکړي د لوهانسک ټوله سیمه به د روسي تر واک لاندې راشي او دا د اوکران په جګړه کې د روسي له هدفونو څخه یو هدف دی. د لوهانسک والی زیاته کړه چې پولیس پولیسی چانسک کې جسدونه غونډوي چې په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته وسپاري او تر اوسه د لی چانسک په یوې سیمه کې 1.5 کسان په یوه ګور کې خاورو ته سپارل شوي دي.
اوس اقتصادي خبرونه واورئ تر هغه وروسته اجمل ان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې خونې په جوړېدو بحث کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ګډې خونې د ایران څنګه فعال شوې ده خو د افغانستان څنګه لا هم نه ده جوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ایران د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې په ژر فعالېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه کړې ده چې د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور ترمنځ همغږي لاړې راشي. په دې ناسته کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری پلاوی هم د ایران او افغانستان په سرحد کې د شته ستونزو او د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه شریک کړل. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د خامو موادو په اړه په ناسته کې د ګمرکي معافیت یا تعرفې په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې 15 هغه شرکتونه چې خام مواد او ماشینري واردوي اسناد به وڅېړل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د 1500 شرکتونو د جوس، خوراکي او وینځلو توکو او د غیر الکولي مشروباتو په برخه کې د تعرفو لپاره خپل اسناد د وزارت ته وسپارل، چې یاد اسناد د څېړلو لپاره اړوندو ریاستونو ته راجې شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او شپږ نوي پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 44 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 449 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ریپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو، خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونه زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلی امریکا ته بیول شوی دا افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایسایوی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکو، او دریمه ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کارکولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شو کسانو په دریمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ ډیر زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ ویا زره بیول شو افغانانو 40% جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانی لیکلی د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شو کسانو ته تر دو کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د دوا اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له یو لک شل زرو ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل و ایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شو کسانو شکایت کړي چې د اسناد او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روان دي، او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استل یو فاجعه او خیانت بللی او ویلي دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړی ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو، او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کارتستانه نشول چې د فاجعه مخه ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیخت لارې درلودل هیواد وتلي، او هغه چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
پنځه 50 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده، او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو زنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکه دا یې واخله.
هغه تبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري، او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک تل بیا ځلی رسیدو سره سم موسیقي حرام او بلله او سندرغاړو د موسیقي غږونکو ته ویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لو دې ډیرو یې وطن پریخود او یا یې هم خپل دنده بدل کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې باید د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو په کې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکانداري، خیاطۍ او نور کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس لدی ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي.
وسایل له ما و ماته کړو د ورېګم د طالبانو له مورین چې د دلته په کور کې راغی له تلاشي له خاطر د لار چې بلار نیراشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سر ګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پری خودو وروسته د خپلو موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې همداسې پریښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملې په میدان پریښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقي غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بیروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقي غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه بلکې د موسیقي د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکي دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعه هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستلو توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې لږه غولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوای موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوای د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یو لویه برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمیر ځوانان د همدې موسیقي له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کیږي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی مخ تاسو دا پیغامونه لا راستولو مننه کو یا دا ونه کو چې کله هم مخ ته پیغام پریږدي نو د خپل سیمه د هغه مسایلو په اړه راته پیغیز ډول وایي چې ټولنیزي او اجتماعي مسلې وي. دا څو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي چې دا د یلمن ولایت د بولان د دریم یوازې اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زمور څور نو ما ولیکل څو څو زلي وار را لور ټپاله د نو ما ولیکسوه خموش ته هیڅ یو یتی یو یتی شې عمرانه کینې سره وګرځوي نه پښتنه وکړه نه معلومات را سره وکړي دا ټول خپل پر ځانو وکړل سره کمې کړ په دغه مسر ولاک خلاصې خو دا غزم نه مانی ولي کل مش بیا ولاړ شو خو نيستي د افغانستان هټول لاس په دربدرې کې سر دی دغه مو د دې څه پور وکړ د دې څه پور وکړ خپل ځان په چل نه ځه په وژن نه نو دل وژي نو هغه دی هم شیران نه کوي پرمش باندې دا پورم راته وتر دی شیم پلاس را نه کوي دا غش سره پرې شو نو ما نیم راته لیکلی دي او زما نوم چې دی شاه محمد نوم یې ژم د بولاند دریم یوځي په سیمربوت یم ساده په خلاصو
من ولایت څخه خبر کوم زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایصاب دی اکثر مشران غواړي چې د انجن مکتبونه د انجن پر مخ باندې خلاص کی خو ځینی مولایان لایان په دې کېسته چې هغه ډیر سختریزه هغه نه غواړي چې د انجن پر مخ باندې مکتبونه خلاصي د ټوله بند هغه راچولې د ترڅو پرې چې د دغه مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسی تر هغه پرې به د انجونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
په دې خبري مجله کې